السلام علیکم په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریز کال د لنده یا قاوس تلرويشتمه او د 2003 زیږدیز کال د دسمبر 14 نیټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي و باوري چې د افغان دولت مرکچی پلاوی وای له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د مشورو لپاره کابل تستنیږي د امریکا څخه باندې یو نیم سلو روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا واکسین رسیږي او ورسره جوختې تطبیق هم پیلېږي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته افغان چارواکي وایي د موقت حکومت جوړول یو دروغجن خیال دی ننګرهار کې د ماین چاودنې څلور ملکیان وژلي او د پاکستان په لاهور ښار کې زرګونه کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ بشپړ خبرونه د حکومت یو چارواکی وای په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو رئیس وحید عمر پرون یک شنبه خبریالانو ته وکړه
یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود
آمده یو کاذب او تش ذهنیت را منسته شوه چی دی بیمامله په نتیجه کی موقت حکومت جوړیږي او هر څوک غواړي خپل ځای پکې وټاکي همدا کسان چې په موقت حکومت کې د خپل ځای مشخصولو هڅه کوي پر وسنی حکومت انتقاد کوي موقت حکومت یو سراب او تیر وخت استنیدل دی او یو تش خیال دی
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې پیشنهادونه شوي دي په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي په هلمند کې د ازادي راډیو د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله سانګزای ازادي راډیو ته وایي چې د جګړې ښکېل لوري دي د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي
دی په عام ترس کې دي او یو تعداد تهدید هم دي نو موږ د پیژو چې دا د طرفینو یعنی د جګړې د طرفینو خپل د حکومت او د بل طرف پوښتنه هم ده او یا څنګه دی دوی باید دواړه طرفونه خبر اعلان ته د کار زمینه برابره کړي او ډاډ ورته ورکړي چې خبر اعلان ته مشکل نشته او نه پیښیږي
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو یوه میاشت پوره شوه که څه هم کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وژنې په تړاو یې یو مشکوک کس نیولی خو ښاغلی سانګزای ادعا کوي چې دغه مشکوک تن د بلې قضیې په تړاو نیول شوی او اعترافات یې ښایي ډېر د باور وړ نه وي په ننګرهار کې د ماین یوه چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون یک شنبه ماسپښین شوې
د خوګیانو ولسوالۍ د زاوی په مربوطاتو کې د وسلول طالبانو له لوري د سړک غاړې ځای پر ځای شوي مین د ملکي وګړو په سراچه موټر باندې چاودنه کړي متاسفانه په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي شهیدان شوي دي چې څلور واړه نارینه دي
تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یک شنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ دوی غوښتنه لري چې عمران خان د له واک څخه لرې شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي د مظاهرې یو برخوال د پخواني صدر اعظم نواز شریف نیول کېدل هم غیر قانوني وبلل
نواز شریف په بې بنسټه تور د ارشد ملک په څیر د یو قاضي لخوا له واکه وپرځول شو لور یې د هغه په مخ کې ونیول شوه چې لور یې د هغه په کمزوري بدله شي خو داسې ونه شول د هغه لور د هغه په ځواک بدله شوه
تر دغه لاریون مخکې فدرال پولیسو په لاهور او شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو په بل خبر کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لږ تر لږه 23 درویس کسان ټپیان کړي په پرونی چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ خودل شوی په جرمنی کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له راروانې چهارشنبې تازه محدودیتونه او ټولبند لګول کیږي له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له راروانې چهارشنبې د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې تړلې وي صدر اعظم انګلا مرکل پرون له خلکو د احتیاط غوښتنه وکړه
د ټولو خلکو غواړم که د نورو کورونو کسان خپل کور ته د کرسمس لپاره درغواړي هله د ورسته د خوندیتوب د اونۍ په توګه تر ممکنه حده د اوو ورځو لپاره له نورو کسانو سره تماس کم کړي
د ټول بند او محدودیتونو پر مهال به په خونځیو او د ورځنیو څارنو په نورو مرکزونو کې د خلکو ترمنځ فزیکی فاصله هم مراتیږي. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهرچیانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خورې ورې مظاهرې وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. ځینو مظاهرچیانو بیلابیل شعارونه ورکول. پرونی مظاهرې په داسې حال کې وشوه چې ټاکل شوی د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا په جرمني کې په څو مناسبتونو کې راڅرګنده شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي یو. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیارلس، ټیټه یې صفر. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه یو، ټیټه یې منفي څلور. او جلال آباد اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 15، چټې 12.
سهارنۍ خبری مجله او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان مرکچی پلاوی د مشورو لپاره کابل تستنیږي. د سولې فعالان بیا وایي
د خطر ټول شو وړاندیز دی چې په کور دننه یو سیمه دا من سیمه وګرځول سی، یل تور بند وسی، په هغه سیمه کې خبرې شروع سی.
په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو وړاندیز افغان حکومت کړی. کندوز کې جنایي پیښې په تیره انسان تښتونې زیاتې شوې.
مرگ واڑی کندوز تراسه پر اختیار کندوز وضعیت همداسی و وضعیت دست پا کاراتو دا تکرار سوی دی ولی نظامی مسئولین دغه تا پاملاره ننکه.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو ورځپاڼو تبصرې درته لرو. د امریکا څه باندې یو نیم سل روغتیایي مرکزونو ته نن د کورونا ضد واکسین رسیږي. د ژوند په رنګونو کې دا په زړه پورې خبرې هم درته لرو.
میږې دي، وزې دي.
میږه په کال کې څو بچې پیدا کوي؟
اصیل یو بدلې لري، بعضې بدلې دوه زېږي، اصیل یو زېږي.
راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي له حکومتي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره کابل ته ستنیږي او هڅه کوي چې پاتې خبرې په بیړه مخ ته ولاړ شي. بلخوا ځینې بنسټونه د حکومت د هغه وړاندیز هرکلی کوي چې ویلي دي د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب شي. دوحه کې دواړو لوریو خبرو کې شاوخوا شل ورځنۍ دمه اعلان کړې، خو جګړه کې بیا هیڅ وقفه نه ده راغلې او همداسې روانه ده. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات وایي کابل ته له سیاسي قشرونو او حکومتي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځي. دغه هیات له درې میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په مذاکرو بوخت و چې بالاخره د دسمبر میاشتې پر دویمه د اصلي مذاکرو پر یوویشت مدعي کړنلار او مقدمې موافقه وکړه. د دولت د مذاکره کوونکي هیات یوې غړې حبیبي سرابي پرون وویل دوی هڅه کوي چې د مذاکرو پاتې پروسه په چټکۍ مخ ته ولاړه سي.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته موضوعات
دی مدت که چه پر اجندا بحث سوی هغه اساسی موضوعات دی چه ده دولت لرهبری او سیاسی قشر سره سلا مشورو تو ارتیا لري. ځکه نو هیئت د رخصتی لپاره نه بلکې د مشورو تر لاسه کولو د ګډ نظر د ایجاد د غرض د ټولو اړخونو د ګډ نظر اخیستو لپاره کابل ته دی او د سولې پاتې پروسه به د مشرانو د لیدلوري او مشورو پرانا کې په وړ سرعت سره مخ ته یوسو.
میرمن سرابی وایي زیات تمرکز پر دې دی چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او پر اوربان موافقه وسی. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ویلي چې تر دریو اونیو وروسته به خپلې مذاکرې بیرته پیل کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پیشنهاد وکړ چې د سولې د مذاکرو پاتې پړاوونه دي په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د دې پیشنهاد هرکلی کوي، خو وایي چې په کار ده د سیمې لاسونه له دې پروسې لنډ سي.
دا خو تر ټولو ښه وړاندیز دی چې په کور دننه یوه سیمه دا من سیمه وګرځول سي، هلته اوربند وسي او هغه مطلق یو خپلواکه سیمه واوسي چې نه طالبان پا پکښې دخیل واوسي نه افغان حکومت. په هغه سیمه کې خبرې شروع سي، هلته خو ډېره واضح ده چې د سیمې او د دنیا د استخباراتو لاسوهنې په خبرو کې قطع کېږي. خو خبره دا ده چې دا زمینه ځکه نه ده مسایده چې د افغان سولې بهیر نه د سیمې استخبارات غواړي چې ځینې لرې سي، نه د دنیا استخبارات.
د ملي امنیت شورا وایي که د سولې پاتې مذاکرې په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرې به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او د نورو له لاسوهنو به خوندي وي. وسلهوالو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې دننه د مذاکرو د پاتې پړاوونو د تعقیب په اړه به خپل دریځ وروسته روښانه کړي. که څه هم د طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي، خو په افغانستان کې د دې ډلې حملې بندې سوې نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال پیل شوې چې لا هم په دغه هیواد کې جګړه روانه ده. خو یوازې جګړه نه ده چې د خلکو ژوند یې تریخ کړی، جنایي پیښې او انسان تښتونه هم هغه پیښې دي چې وروستیو کې د افغانستان د پلازمینې په ګډون په یو شمېر ښارونو کې زیاتې شوې. د کندوز اوسیدونکي شکایت کوي چې د ناامنیو پر زیاتوالي سربیره یې په ولایت کې د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو پیښې زیاتې شوې. ویل کېږي یوازې په وروستۍ اونۍ کې لږ تر لږه 4 تنه د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي. همدارنګه په دې موده کې د غلا او نورو جنایي جرمونو لسګونه پیښې هم ثبت شوي. په دې اړه پام وکړئ له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپورته.
یوازې د طالبانو او حکومت ترمنځ پرله پسې جګړې نه دي چې د کندوز د ګڼو کورنیو سکون اخیستی، بلکې په دې ولایت کې انسان تښتونو، وسلوالو غلاو، وژنو او نورو جنایي پیښو هم د دې ولایت په اوسیدونکو د ژوند فضا راتنګه کړې. د کندوز ښار یو اوسیدونکی ایمل منګل وایي یو شمېر کسان د انسان تښتونکو له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
ناامنیو تر څنګ انسان تښتونه، انسان وژنه دلته کندوز کې دا یو عامه خبر ده. په دې ټول افغان ولس پوهېږي او حتی په ځینو ولایاتو کې دا هم دا څرګندونې کوي چې که مرګ غواړي کندوز ته راسه. پر رښتیا د کندوز وضعیت همداسې یو وضعیت ده. په کراتو دا تکرار شوي دي، ولې نظامي مسؤلین دغه ته پاملرنه نه کوي؟
د کندوز ځینو اوسیدونکو راته وویل چې د انسان تښتونکو له ویرې یو شمېر کسان له کندوز څخه کډه کېدو ته اړ شوي. په ځانګړې توګه سوداګر او پانګوال د تښتونې له ویرې کندوز کې نه پاتې کېږي. 40 کلن رفیع الله باجوړی چې په کندوز ښار کې دوکان لري وایي سهار وختي خپل دوکان ته نشي تللی ځکه د خپل امنیت په اړه ډاډمن نه دی.
کشفي او امنیتي ارګانونه په هغه کچه او په هغه سویه چې باید دوی کار وکړي، زیار وباسي، د خلکو د سر مال او ځان نه ساتنه وکړي، دوی له بده مرغه بې بسه دي. زه نه پوهېږم چې دا دلیل په څه کې ده، یا دا چې مرکزي حکومت تر اوسه پورې دا هوډ پکې نه ده پیدا شوی چې یو جدي سپارښتنه وکړي امنیتي ارګانونو ته، کشفي ارګانونو ته، تر څو دوی په جدي توګه کار وکړي.
په کندوز کې د امنیتي او جنایي پیښو زیاتوالي ته د چارواکو ځواب همغه یو ځواب دی چې تل تکراروي، او هغه دا چې د مجرمانو د نیولو او د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کړي او کوي. د کندوز د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل تیر یو میاشت کې د دې ولایت په مرکز کې د پولیسو لخوا 8 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي.
په دې وروستیو کې د یو زرګر زوی چې تښتول شوی دی، په دې تړاو باندې هم یو کس نیول شوی دی، او د انسان تښتونکو د البته د مجرمینو د نیولو په تړاو باندې د امنیت قوماندانۍ د پولیسو هڅې دوام لري.
په کندوز کې هغه کورنۍ چې غړي د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي له رسنیو سره له خبرو ډډه کوي. د انسان تښتونې پدیده په دې ولایت کې د یو شمېر جنایتکارو بانډونو لپاره د ناقانونو پیسو ترلاسه کولو په یوه سرچینه بدله شوې، او په کندوز کې دا ستونزه له یوې ورځې بلې ته پراخیږي. د کندوز خلک وایي د حکومت د څارنې او امنیت ادارې باید د انسان تښتونکو په وړاندې د یو جدي پلان له مخې اقدامات وکړي، او دا ستونزه چې د دې ځای ګڼې کورنۍ ویرولې او په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند خطر کې اچوي باید جدي ونیسي. د کندوز څو اوسیدونکو ازادیو راډیو ته وویل په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعاله حضور سربیره په دې ولایت کې ځینو حکومت پلوو ګوندونو پورې اړوند وسلوال قوماندانان او ځایي زورواکي هم شته چې په دې ولایت کې د نظم او قانون حاکمیت ستونزمن کړی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر وضعیت تبصرې کړي. اجمل اندې پاڼې اړولي.
ګلف ټوډې خپرونې افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه یو مطلب خپور کړی او په کې لیکل شوي یوازې پلازمېنه کابل کې پرون یوې چاودنې او ډزو درې کسان وژلي. په مطلب کې لیکل شوي دا پیښې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې همدې ښار کې پر هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې د هوانونو بریدونه وشول. د مطلب لیکوال وایي د تاوتریخوالي دا پیښې نوې نه دي او په خبره یې په داسې حال کې زیاتې شوي چې افغان دولت او طالبان د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې کوي. حکومت د داسې بریدونو پړه پر طالبانو اچوي خو د ګلف ټوډې په باور داعش وسلوال د دغه بریدونو تر شا دي او په خبره یې داعش پر خپله ویبپاڼه د راکټونو د وروستي برید مسؤلیت منلی. ګلف ټوډې د مطلب په پای کې لیکي داعش هغه وسلواله ډله ده چې طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ورسره خونړۍ او سختې جګړې وکړې. پاکستان ابزرور خبرونې بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې لخوا پر تصویب شوي کلنی پریکړه لیک ولیکنه خبره کړې. پریکړه لیک کې د افغانستان جګړه ییز حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی او پکې راغلي چې د دې وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان د ځان بسیاینې لپاره به نړیوال له افغانستان سره مرسته کوي. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان د سفیر منیر اکرم خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي افغانستان کې د سولې مخالفو کړیو ته باید موقع ورنکړل شي چې د سولې د بریا خنډ شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې نه دي ویلي چې د افغانستان د سولې مخالفې کړۍ کومې دي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د ورته کړیو د موجودیت خبره کړې وه. له هندوستان خبریدونکو ویک مجلې بیا د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور په اړه ولیکنه خبره کړې چې پکې ویل شوی ملا منصور د امریکایي بی پیلوټ الوتکې برید کې لوژل کېدو مخکې پاکستان کې د شون بیمه اخیستې و. په لیکنه کې راغلي نوموړي دغه بیمه په جالي هویت اخیستې و او کلنې فیسې چې درې لکه پاکستانی کالداري وو د بیمې کمپنۍ ته ورکړې وو. ملا منصور 2015 کال کې د طالبانو د تحریک د بنسټي خودونکو ملا محمد عمر زایناس ته وټاکل شو او د 2014 کال په مه میاشت کې د پاکستان او ایران پولي ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید کې ووشل شو. په لیکنه کې راغلي د بیمې دی کمپنۍ د معلومات په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد وی محکمې ته ورکړي. مطلب وړاندې وای ملا اختر محمد منصور او ملګرو یې پاکستان کې د ملکیتونو د اخیستو لاري ترهګریز فعالیتونه تمویلول. د مطلب لیکوال وای خپل ملا منصور په کراچۍ کې د 2.3 میلیون روپیو په ارزښت 15 ملکیتونه اخیستي وو.
زموږه آزادي رادیو نه اوري. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي رادیوي څپو او اف ام 100.15 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. د ملال کپ د خځو د بایسکل چلونې سیالۍ پرون په کابل او د هیواد په 500 نورو ولایتونو کې پیل شوې. په دغه سیالۍ کې د شپږو ولایتونو 150 خزینه ورزشکارانو برخه اخیستې. دا سیالۍ د بایسکل چلونې ملي ټیم لپاره د لوړو استعدادونو په ګوته کولو او د بهرنیو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف ترسره شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابل د خاطر پردیس راپورته.
دوی لشپګو ولایتونو کابل ته راغلي دي. دا لوبغاړي د ملالۍ کپ ګټلو او د غوره لوبغاړو په توګه د غوره کېدو په هدف سیالۍ کوي. له کابل، بلخ، بامیان، دایکندي، فاریاب او غزنی څخه دغه دېرش ښځینه بایسکل چلوونکو له اولمپیک کمیټې څخه د قرغې بنده پورې 40 کیلومتره لاره وهلې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د بایسکل چلولو فدراسیون رئیس فضل احمد فضلی وایي د دې سیالیو یو بل هدف د بایسکل چلونې بهرنیو سیالیو لپاره چمتووالی دی. د ښځو د بایسکل چلونې ملي ټیم روزونکي رخصار حبیبزی وایي دا سیالۍ دوستانه دي ترڅو نجونې وکولی شي په ورزش برخو کې هم خپلې وړتیاوې وښيي.
موږ غواړو هغه لاسته راوړنې خوندي کړو چې موږ د قربانیانو په ورکولو سره ترلاسه کړي دي او هیله لرو چې افغانستان ته امنیت رسي.
سمیرا چې له فاریاب څخه دې سیالیو کې ګډون کړی وایي هیله منده ده چې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شي ترڅو د هیواد په هر ګوټ کې په سیالیو کې ګډون وکړای شي.
که
چیرې خبرې د طالبانو په ګټه پای ته ورسیږي نو موږ ځوانان به غلي پاتې نه سو او موږ به له خپلو حقونو دفاع وکړو. موږ له حکومت څخه غواړو چې د سولې په خبرو کې د ښځو شتون ډاډمن کړي.
په کابل کې د ملالۍ کپ د بایسکل چلونې سیالۍ په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم له نامنیو څخه شکایتونه موجود دي او لا تر اوسه په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک هم نه دی روښانه شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې وړ مشپه د دغې ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د افغان ځواکونو په بمبارد کې د یوې کورنۍ یولس غړي وژل شوي. دغلته د پیښاینی شاهدان وایي چې درې ځله یې په دغه کور باندې بمبار شوی، خو د کندهار امنیتي چارواکي بیا دا ادعاوې نه مني او وایي چې دغه ملکي کسان په هوایی بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړئ د صادق رښتینی راپور ته.
دا عبدالسمد په نوم د ارغنداب ولسوالۍ یو اوسیدونکی ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د دغه ولسوالۍ په دې سبزي کلي کې د ښځو او ماشومان په ګډون د ده د کورنۍ یولس غړي وژل شوي. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ملکي کسان په هوایي بمبار کې نه بلکې د وسلوالو طالبانو په موټر بم برید کې وژل شوي. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه موټر بم د ارغنداب پر سیند د یو پله د تخریب لپاره انتقالوي چې چاودنه یې کړې.
ماشام دشمن یواره د ټانک چې غوښتل یې د پل چا په دوه ورځې مخکې انفجار ورته ورکړي، نور قسمت یې تخریب کړي. زموږ بې ګناه خلک، ماشومان او خویندې د دوی د ټانک په انفجار کې چې انتقالوي یې د منځه ولاړل.
په ټولنیزو رسنیو کې په یوه خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې خلکو غوښتل د وژل شوو ملکي وګړو جسدونه کندهار ښار ته راوړي، خو پولیسو یې ښار ته د راتګ مخه نیولې. د کندهار په ارغنداب، ژړی او پنجوایي ولسوالیو کې د تیرو دوو میاشتو راهیسې جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا کړې چې په ارغنداب ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان دي. دوی دغه برید غندلی او دغه چا اخیستلو ادعا یې کړې.
او سر بخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ ویب پاڼې ته هم ورتللی شئ، هلته تازه راپورونه او خبرونه موندلی شئ. پته ده ازادي رادیو ډاټ کام. فیسبوک ته هم ورشئ، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع. نن په کورونا ویروس ضد واکسین بار لومړی کانټینرونه د امریکا 1450 روغتیایي مرکزونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 1.7 میلیونو او په دې ویروس د مړو شمیر تر 1.6 میلیون اوښتی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ نږدې 3 لکه کسان مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په کریسمس کې به په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه راپور لري چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بار لاری د پراخې استفادې لپاره پرون د میشیګان د درمل جوړولو له یو لوی کارځای څخه بیلابیلو ښارونو ته روان شوې. د فایزر کمپنۍ د واکسینونو انتقال د امریکا په تاریخ کې د واکسینونو د لیږد تر ټولو پراخ کمپاین ګڼل کیږي. تمه ده په لومړیو کې د دغه واکسین 3 میلیون ډوزا بیلابیلو سیمو ته ولیږدول سي او لومړیتوب هم روغتیایي کارکوونکو یا هم پوخ عمره کسانو ته ورکړل سي. اټکل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې په ځانګړي ډول د کریسمس او د نوي میلادي کال د جشنونو پر مهال په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نور هم زیات سي. خو د کورونا وایرس ضد واکسین خبرونو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره خلکو ته یوه هیله ورکړې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر اوسه په کورونا وایرس شاوخوا 300,000 کسان مړه شوي دي. د فدرالي ادارې چارواکو ویلي د فایزر شرکت د واکسین لومړی بستې به نن دوشنبه د امریکا د 1450 ښارونو روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي او 1440 نور مرکزونه به د سې شنبې په ورځ دغه واکسین ترلاسه کړي. د چهارشنبې په ورځ به 16 نور هغو ته هم انتقال سي. دغه واکسین چې د امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک لخوا تولید شوی د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د بالغو کسانو په تناسب ویشل کیږي. د دغه واکسین په میلیونونو ډوزه د حرارت په منفی څلور نوي سانتي ګریډ درجه کې پروختونونو او نورو محلونو کې ساتل کیږي. بریتانیا تیر اونۍ ویل چې لومړنۍ هیواد دی چې خپلو خلکو ته د فایزر او بایو انتیک شرکتونو د کرونا وایرس ضد واکسین ورکول پیلوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په راډیوي منځنیو 1290 څپو او اف ام 3.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خبرونه لري. اوس هم په موږ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته د حکومت یو چارواکی وایي په افغانستان کې د موقت حکومت جوړول یو کاذب خیال دی. دا خبره د ولسمشر سلاکار او د جمهوری ریاست د عمالی کو رئیس وحید عمر پرون یکشنبه خبریالانو ته وکړه. دا پروسه لدی چې په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې د موقت حکومت د تشکیل په اړه ځینې پیشنهادونه وشول. په هلمند کې د خبریالانو د ملاتړ یوه ډله وایي د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د کورنیو او بهرنیو رسنیو خبریالان د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په ننګرهار کې د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي. د والي ویان عطاالله خوږیانی وایي چې چاودنه پرون یکشنبه ماسپښین شوې. د پاکستان د اپوزیسیون په زرګونو فعالانو پرون یکشنبه د پنجاب په مرکز لاهور کې پر صدر اعظم عمران خان د فشار راوستلو لپاره لاریون وکړ. دوی غوښتنه لري چې عمران خان د لواک لري شي او په پاکستان کې د لسره ټاکنې وشي. په بل خبر کې اوري چې د پاکستان پولیس وایي په راولپنډۍ ښار کې د پولیسو یو ماموریت ته نږدې چاودنې لږ تر لږه 23 کسان ټپیان کړي. په پرونۍ چاودنه کې د دریو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. په جرمنی کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره سم له راروانې چهارشنبه تازه محدودیتونه او ټولبند لګول کیږي. له دوکانونو پرته به نور تجارتونه له راروانې چهارشنبه د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې تړلي وي. او په بلاروس کې د اپوزیسیون مظاهره چانو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې خوري ورې مظاهره وکړې. د دوی هڅه دا ده چې د سیاسي امتیاز ورکولو لپاره پر زورواکي الکساندر لوکاشینکو فشار راولي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دغه خبري خبرونه خبري مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم په زړه پورې خبري اترې د ژوند په رنګونو کې
دا ژوند رنگونه.
نوم ملک سرور ده. خوی
ملک صاحب څومره وخت کیږي تاسو مالداری کوی؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دې ساتلی دي؟
مالونه میګی دي وزی دي دغه را مېدری مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کی؟
میګه په کال کې یو کال کې یو سړي لنګي.
بیا څو بچی پیدا کی؟
بازی چې دی هغه دوه رقم لري خوري اصلي او بدلی لري. بازی بدلی دوه زیږي اصلي یو زیږي.
بیا هغه دوه بچی هیڅ زیږي کا یو؟
یو بچی کده.
ولی
یو په دې کده چې هغه دوم دی یو قیمه پدې کې تاګه وشيږي. یو سره چې وستا هغه صاحب زندونه کې دا خو پنځه نه پرزور لري. یادې چې په درخې
د مالو ته کوم شین ورکې
دا پوندانه یا واخه دا شین ورکو نور شي خو نه رسیږي. کنه غنم خو موږ ورکو ولې موږ خپل غنم نه پیدا
څو دني میګی لري څو وزی لري
دفتن خو زه خپل اوسل وزی لرم
سل وزی.
او
د دې شلونه بیا مستیو چکم جوړوي.
مستی چکا کړو دا درې شین دنه جوړیږي. اول مستی کېږي بیا چکا بیا کړو.
یو نزاولې مل مسجد کرس کنس ډیر تاسو ته خاص یو ته بیا کوم شین ورکوي.
هغه ته بیا دا غوړی ورکوي.
چې دا
وړی به ډوډۍ سره وخوري. ویل کول ته دا یو رقم مسکه ورته وایي. دا شی به ورته کېږدو چې ډېر ښکلی شی دي. که بیا هغه نه خوري بس په اور یکدوخه یې ورته پخو خوري.
نو غواړی چې ډوډۍ پورې
کا ډوډۍ چې میده کوي لکه دا نور شوروا غوندې عین دا شوروا په شان کې غوی خوښ نشي خیدک ورته ورکړو. که بیا دا یم خوښ نشي مستی ورکړو. که بیا دا یم خوښ نشي کورت ورکړو. که بیا دا یم خوښ نشي چکه ورکړو. خو د سله شیرانو ته یو شی دیده خوښیږي کنه. هغه خپل نصیب خوري. هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردګار ورته ټاکلی.
له دې سره ورسېدو د دغه خبري مجلې پای ته. اس ام اسونه تخنیکي ستونزه لري. په راتلونکو خبرونو کې جوړه شوه اس ام اسونه مو هم درته لولو. اوس ستار فروغ راغلی چې بر خبري مجله وړاندې کړي. فروغ سپ سړی مشي.